پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم به نن د څلوري ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبه پرانیسته کوي. نن په کابل کې افغان امن نړیوال کانفرنس ترسره کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو هغه بریدونه غندلي چې 40 کسان یې ووژل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د څلوري ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبه رسمي پرانیسته کوي. پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د تورخم دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیست. نوموړی پر دې مهال وویل چې په دې ګام سره به د پاکستان افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ شهرامان شنوار د دې منصوبه په اړه پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل
خالی ټرکونه چې هغه په سونو په زرونو په تعداد کې ولاړو نو هغه فائدہ شته ځکه چې دا 24 غنټې کولاو ده نو هغه نه چې په درزونو غاړي روزانه راوړي واپس په اسانه راځي. بیمار به مخ کې راغی دا هغه خپل ټیم او دا تو بچونه یا نه هو بچونه وغه نه بعد به نشو راتلای نو اوس تر دا خطر او اتا د بیمارانو لپاره ځان له چوکۍ تیار شو او د تجارو خلکو لپاره بیل چوکۍ تیار شو.
تورخم دروازه د سپتمبر پر 2 د څلوري ساعتونو لپاره په ازمایښتي توګه پرانیسته شوې وه. چارواکي وایي چې د رسمي پرانیست پر مهال بنند خیبر درې پر لوی لار افغانستان ته د مالوړونکو ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ د ماښام تر 6 بجو بند وي او تورخم بازار به هم تړل شوی وي. نن په پېښور های کورټ په بنو څنګه د محسن داوود او وزیر د خوشی کولو لپاره ضمانت خواست اوریدنه کوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د منتخب استازو او د پښتون ژغورن غورځنګ د دې دوه مخکښ وکیلانو نن مشال ریټول چې دوی بنن د مقدمه د اوریدنې لپاره بنو تزي. داوود او وزیر له خړکمر پیښ ورسته نیول سوي دي. د پښتون ژغورن غورځنګ په وینا د مې پر شپږمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی 4 غړي ووژل شول او تر 30 زیات ژوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پوری کوي چې د داوړه وزیر په مشرۍ مظاهره چانو د دوی پر یو پوسټه برید کړی او چې پکې د پوز 15 تنه ژوبل سیول. خو د خپل دغه تور د سمناوي لپاره هیڅ کوټلي ثبوت نه دی راوړی. د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون ویل دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد رواني کاروایی پر مهال باید ریاست د قانون سرلوړی تر پښو لاندې نکړي. کمیسیون پرون د حقیقت موندنې په خپل راپور کې ویلي چې د خړکمر پیښ د پلټنو لپاره د بیطرف عدالتي کمیسیون جوړ کړل سي چې دا ډول د دې پیښې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې لري سي. راپور وایي پوز د مظاهرو پر مهال د ولسي وګړو پر ضد د خطرناکو طریقو له کارولو ډډه وکړي چې دا ډول د خړکمر په څیر پیښې بیا رامنځته نه سي. راپور زیاتوي چې له یادې پیښې وروسته د نیول شوو کسانو کیسونو ته په دقیقه توګه بیا کتنه وسي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوز تر اوسه د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو پښتون ژغورن غورځنګ هرکلی کړی دی. په خبر پرخه کې 2 ماشومان ګوزن یا پولیو وهلې دي. د پېښور د پولیو ایمرجنسي مرکز د معلوماتو تر مخه یو ماشوم په کلی کې مروت او بل په تورغر کې د پولیو ناروغي ښکار شوی دی. د پولیو په دې 2 پېښ سره په خبر پرخه کې په روان کال کې د پولیو د ناروغانو شمیر 40 تر رسیدلی او په ټول پاکستان کې بیا د پولیو د ناروغانو شمیر 25 تر لور شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې په وینا دغه تازه ګوزن وهل ماشومان ته د پولیو ویکسین نه ورکړل شوی. نن په کابل کې افغان امن نړیوال کانفرنس تر سره کیږي. د پاکستان د پښتنو ملت پالو ګوندونو یو شمېر مشران هم په نننی امن کانفرنس کې ګډون کوي. د کانفرنس په افغانستان کې د جګړې د ریدو او د سولې راوستو پر لارو چارو بحث کیږي. په کانفرنس کې پر سیاستوالو سربیره لیکوالان او مدني فعالان هم ګډون کوي. نن سهار د کانفرنس له پیل وروسته د دې مشري د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ته وسپارل سول. دا کانفرنس داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې څرګنده زیاتوالی راغلی دی. خبرونه لمشال اډوس خوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس موقتی او 15 دائمي غړو په افغانستان کې د وینامه ماموریت دوام د یو بل کال لپاره تمدید کړ. پرون د امنیت شورا له خوا په دیاړه د پریکړلیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د 2020 کال د سپتمبر تر 18 نیټې کار کولای شي. چین چې تر دې مخکې په دیاړه د امنیت شورا له پریکړلیک سره مخالفت کړی او د جرمني او انډونزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرون یې د پریکړلیک ته مثبت رایه ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل چې د هیواد د یوې لارې یوې کړۍ د $1 trillion سره پروژه د یونامه د ماموریت د تمدید په پریکړلیک کې یاد سي. امریکا له دې وړاندې سره موافقه نه وه چې له کبله په دیاړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبې څخه سه شنبې ته وځنډېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر په افغانستان کې د طالبانو هغه دوه بریدونه غندلي چې 43 کسان یې وژل او لسکونه نور یې ژوبل کړل. مایک پومپیو په بیان کې ویلي چې د بریدونو په کولو سره طالبان د افغانستان د ولس او ادارو پر وړاندې خپل شرمناک بې پروايي ښیي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانانو د رښتینې پخلاینې لپاره طالبان باید سولې ته رښتینې ژمنتیا وښيي، نه چې تشدد او بربادي ته دوام ورکړي، ځکه چې دا کار د افغان ولس او د هیواد راتلونکي ته د زشت زیات زیان سبب ګرځي. افغان چارواکو پرون په پروان کې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي کمپاین سره نږدې ځانمرګي برید شپږ کسان وژل او 23 ژوبل کړل. له دې وروسته په کابل کې د دفاع وزارت پیژندتون ته نږدې بل ځانمرګي برید 22 کسان وژل او 38 نور یې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیش مسؤلیت منلی دی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې په افغانستان کې ولسمشر انتخابات ته لس ورځې پاتې دي او طالبانو یې د ګډوډولو غږ کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی چې امریکایي پوځ د خپل ائتلافیانو د ګټو خوندي کولو دفاع ته چمتو دی. پرون په واشنگټن کې د هریټیج فاونډیشن په نوم یوې څېړنیزې ادارې کې د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عرب ته پر لاره دی چې د تیرې شنبې په ورځ د دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو پر ځواب بحث وکړي. مایک پنس ویل چې امریکا هغو شواهدو ته کتنه کوي چې ښایي ایران یې تر شا لاس لري. نوموړي وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په راتلونکو ورځو کې د یوې غوره تګلارې تر پریکړې وړاندې امریکا له خپلو ائتلافیانو سره مشوره کوي. د درو امریکایي چارواکو چې نومونه نه دي اخیستل سوي له خولې ویل سوي چې د سعودي د تیلو پر دوو تاسیساتو د سپتمبر 14 بریدونه له ایرانه سرچینه اخلي چې کروز توغندي او ډرون پکې کارول سوي. ایران په دې هوایي بریدونو کې لاس رد کړی دي، خو په یمن کې ایران پلوه حوثیانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دوی ډرون کارولی دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نخون په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 192 روپۍ 13 پیسې او 193 روپۍ 13 پیسې، یو ایرو 122 روپۍ 10 پیسې او 122 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 13 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې، او 298 ایرانی ریال په یو پاکستان پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 265 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن له افغانستان سره د تجارت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د تورخم دروازې د 23 ساعت خلاص ساتلو پروژې رسمي پرانستو کې د سیمه تجارانو او عام خلک د حکومت دې کار ته خوشاله دي.
ډریوران ته په شګو کې به مخکې پروته وو، اوس خپل بچو له روشي او سهار بیا ویر کوشي ګوډایم راوړی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د هغه وال ریاست غوښتي چې له پښتون ژغورنې غورزنګ سره د چلن پر وخت د قانون احترام وکړي. د غورزنګ یو مخکخه ګلالی اسماعیل چې له 100 میاشتو راهیسې له ریاستي ادارو پټه ده، پلاری وایي د خپل خپلوان او دوستان یې زورول کیږي.
زما او د ګلالی د مور خلاف هر قسمه شروع کړل، زمونږ رشتہ دار چې موږ دوستان یې څنګه.
او د پاکستان مرکزی حکومت وایي سر له ننه د ریټایرډ سرکاري ملازمینو لپاره د پنشن اخیستو یو نوی پروګرام معرفي کوي.
دی ورو اے ټی ایم یا تھرو چیک د ورځې د اتوار په ورځ د شپې خپل پنشن په اسانه سره واغستی شي.
هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنې موضوع ته راشو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي نن به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې سیمې د دورې پر مهال تورخم دروازې د 23 ساعته خلاصولو منصوبې رسمي پرانستو کې. دا چې د دې پروژې د پرانستل لپاره څه ډول انتظامات شوي دي او په تورخم کې سوداګر او ځایي ولس په دې اړه څه وایي، دا به د فرهاد شینواري په رپورت کې وورو.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د یو شمیر سرکاري محکمو افسرانو په شمول د تورخم دوره وکړه او د انتظاماتو جاج واخیست او نوموړي وویل چې دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي. د وزیر اعظم د دورې لپاره د سیکیورټي سخت انتظامات شوي دي او د پیښور د پولیسو دستې هم تورخم ته رسیدلي او ورسره اف سي خاصدار او لیوي ځواک هم گمارل شوی دی. چارواکی وای نن به د خیبر درې په لوی لار افغانستان ته مال وړونکو گاډو او پیاده خلکو تګ راتګ تر ماښام شپږو بجو پورې بند وي او تورخم بازار به هم تړل شوی وي او یوازې یو څو ډک گاډي به د دغې منصوبې د پرانستې د مراسمو لپاره افغانستان ته اړولی شي چې په دې کې به افغان لوړپوړي چارواکي هم موجود وي او د تورخم ترمینل پراخه کولو منصوبې پرانسته به هم کیږي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ شاه رحمان شینواره دغه منصوبې په اړه مشال ریډیو ته وایي:
خالي ټرکونه چې هغه په سونو په زرونو په تعداد کې ولاړو نو هغه فایده شته، ځکه چې دا 24 غنټې کولاو دی نو هغه نه چې دی په درزونو گاډي روزانه راوړي واپس په اسانه راځي. او دویمه فایده یې دا ده چې که چېرته یو سبزی والا یا فریش فروټ وغواړي نو دا شپې شپې کلیر شي او سبي وختي شپږو اوو بجو په ټیم باندې هغه د جلال آباد او د افغانستان مختلفو منډیو ته په ټیم باندې رسېدی شي. بیمار به مخکې راغی، هغه به خپل ټیم و د اتو بجو نه یا د نهو بجو نه وغېنه بعد به نشو راتلی. نو اوس تر دا خدشه ووته د بیمارانو دپاره ځان له چوکۍ تیاره شوه او د تجارو خلکو لپاره بېله چوکۍ تیاره شوه.
د خیبر د لوړګي اوسېدونکی اتاولا پریده وایي دې سره به د دوی ترانسپورټرانو ته سهولت ترلاسه شي.
ډریورانو شي ته په شګو کې به مخکې پراته وو، اوس خپلو کورو له خپلو بچو له روشي او سهار بیا ویر کوشي ګوډه یې راوړی په کور دی چې دا کوم کور یې وکړو چې دا مستقل شي.
چارواکي وایي د کسټم، امیګریشن، اف آی اے او داسې نورو محکمو عملی چمتو کړل شوي او د نن نه به شپه ورځ د تورخم دروازه په رسمي توګه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه وي. په تورخم کې په صفري نقطه باندې د صحت یو وړوکی مرکز هم پرانستل شوی چې افغانستان نه کوم ناروغان راوړل کیږي، د هغوی ابتدایي درملنه به پکې کیږي او له دې ځایه به بیا پیښور ته استولی شي. هلته په تورخم کې د شپې لپاره د لویو لایټونو بندوبست شوی او د کسټم او امیګریشن عمله هم زیاته کړل شوی او په دوه شفټونو کې به کار کا. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پرون سه شنبه وویل پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره د چلن پر وخت ریاست باید د قانون احترام وکړي. دې سازمان د حقیقت موندنې په خپل یو تازه رپورټ کې زیاته کړې، حکومت له پی ټی ایم سره د لادرکه کسانو د موندلو او د پخوانی فاټا له ماینونو د پاکولو کړې ژمنې نه پوره کوي. د سازمان رپورټ هم همداراز وایي د پی ټی ایم پر ضد د ریاستي جبر له کبله دا غورځنګ د پخوا په څیر توانا نه دی او اندا چې ځینې خلک یې په ښکاره له نوم اغوستلو او ملاتړ کولو هم ویریږي. اسرار عالم د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سه شنبه په ورځ په خپل حقیقت موندنې راپور کې ویلي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د رواني کاروایي پر وخت باید ریاست د قانون بالادستي وساتي. په راپور کې راغلي چې د خلک مر پیښې د تحقیقاتو لپاره دی باید بے طرفه عدالتي کمیشن جوړ کړل شي چې دا رنګ د دې پیښې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې لري شي. راپور وایي پوځ دې د مظاهرو پر مهال د ولسي وګړو پر ضد د خطرناکو طریقو له کارولو ډډه وکړي چې دا رنګ د خلک مر په څیر پیښې بیا رامنځته نه شي. راپور وایي د یادې پیښې وروسته د نیول شوو کسانو کیسونو ته دې په دقیقه توګه بیا کتنه وشي. د سپتمبر په 18مه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مخکښې سنا اعجاز د دې راپور هرکلی وکړ، خو وایي باید په راپور کې د پی ټی ایم د هغو غړو ذکر هم شوی وي چې د خلک مر پیښې مخکې نیول شوي دي.
د سایبر کرایم کیسز دي چې هغه د خلک مر نه مخکې دغه شوي وو. لکه ایک نمونګه علمزیب ملګری د هغو د سپریم کورټ نه ضمانت شوی دی، خو د ده پیشانې به روانې. نو د خلک مر نه وړاندې هم کیسونه دي، دې نه پس هم دي، نو چې دا ټولو ته وکتل شي.
د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د وزیرستان منتخب پارلماني استازو علي وزیر او محسن دول ته دی په پارلماني غونډو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. د پارلمان دا دواړه غړي چې د پی ټی ایم مخکخان هم دی د مای پر شپږویشتما د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د ډزو تر هغې پیښې وروسته نیول شوي چې پوځ او پښتونو غورځنګ یې پړه پر یو بل اچوي. پر هغه ورځ د پوځ له وینا سره سم پر سرتیرو تر بدو وروسته په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي او لس ټپیان وو. خو غورځنګ وایي د سرتیرو په ډزو کې څوارلس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي وو. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې پر ریاست غږ کړی چې د بشري حقوقو پښتني فعال ګلال اسماعیل او د هغې د کورنۍ روانه ځورونه او ویرول دې بند کړل شي. د پی ټی ایم د غړي ګلال اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل د راپور هرکلی کړی او وایي د استخباراتي ادارو چارواکي یې ډېر زیات تنګوي. نوموړي د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال ډو ته وویل
هر قسم شروع کړل. ما ته د خپل کلي نه روزانه ټلیفون نه کېږي چې دلته انټیلیجنس ایجنټو والا راځي تاسو خو ښه اسماعیل خو راغلی او که نور راغلی څه وخت راځي تاسو هم تال وایي زمونږ رشته دار څنګه چې مونږ څوک دوستان دي هغې څنګه ټوله خبر جوړ چې دا دې نه بولې چې د اسماعیل فیملي ټلیفون نه د دې دوستانو ټلیفون نه مونږ ریکارډ کوو.
د یادونې دا ګلال اسماعیل چې دا وخت لا درکه ده خلاف یې تر هغې وروسته پلټنې پیل شوي او د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې دي چې کله نوموړی د مئی په میاشت کې په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتې مومند د وژنې خلاف په یو مظاهره کې خبرې وکړي. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو او ځینې نور تورونه لګول شوي خو ګلال اسماعیل او کورنۍ یې دغه تورونه رد کړي دي. مشال ډو هڅه وکړه چې د بشري حقوقو د کمیشن پر دې راپور د خبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر پرسیا پټک د ستمبر په 11مه مشال ډو ته ویل چې د کمیشن راپور سم دی او د حقایقو پر بنیاد جوړ کړل شوی خو په خبره یې چې ښکارینه حکومت به په دې راپور عمل درآمد وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د لویز او خاصدار ځواکونو پاړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تر قانوني مسودو منزوریدو وروسته تیر ورځ د دې صوبې کابینې د هغوی لپاره د ذیلي قوانینو یا ضابطو منظوري هم ورکړه. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او سلاکار اجمل وزیر مشال ریډیو ته ویلي حکومت هڅه کوي چې په پولیسو کې د شاملولو په اړه د خاصدارو هر رقم تحفظات او اندېښنې لري کی خو خاصدار او لویز ځواکونه وایي دوی د پولیسو د قوانینو او ضابطو تر لاندې په همدې ځواک کې زم شي. تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لیویز او خاصدارو ځواکونو په اړه د دوو قانوني مسودو د منظورولو وروسته د پختونخوا کابینې د خاصدار فورس ابزربشن اینڈ پولیس 2019 او د لیویز فورس ابزربشن اینڈ پولیس رولز 2019 په نوم د دغه ځواکونو لپاره د ذیلي قوانینو منظوري هم ورکړې ده. د کابینې غونډه تیر ماسپخین د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ ترسره شوه. د اطلاعاتو د محکمې لخوا په خپور شوي بیان کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د لیویز او خاصدار ځواکونو سره چې په پولیسو کې د زم کولو کومه جمعنه شوې وه نن هغه سرته ورسولې شوه. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د زمشوي زیلو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال ریډیو ته وویل
ټوله نور قانوني کاروایي په دې باندې پوره شوې ده او انشاءالله تعالی چې دا کم د خصدارو تحفظات دي هغه مو ختمو لګیایو بس دا به مراد به مطلب چې دی تا بلاویږي او د چا کم رنګ ته د هغې مطابق به هغه رنګ به مطلب چې په پولیس کې درته بلاوي.
خو بلې خوا ته تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د لیویز او خاصدارو په اړه د قانوني مسودو د منظورولو وروسته خاصدارو په پېښور کې د دغه قانوني مسودو په اړه احتجاجي مظاهره هم ترسره کړې وه او بیا وروسته په باجوړ او خیبر کې د دغه قانوني مسودو په ضد دوی خپلې هنګامي غونډې هم رابللې وې. دوی دریز لري چې د هغوی په پولیسو کې د زم کولو لپاره د نوي قانوني مسودو او د نوي ضابطو د جوړولو هیڅ ضرورت نشته او دوی دې هم د پولیس قوانینو او ضابطو تر لاندې په پولیسو کې زم کړی شي. بلی خواته هم تیر ورځ د کابینه په غونډه کې د سپیشل پولیس فورس د مستقل کولو منظوري هم ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو فعالان تور لګوي چې حکومت پر ځای دی چې د خزو ستونزې حل کړي، هغه نورې سیوا کوي. د خیبر پختونخوا لپاره د عورت فاونډیشن سازمان مشره شبینه ایاز وای، د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د دې صوبې حکومت تر اوسه د میرمنو پر ضد د کورنۍ تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي قانون منظور نه کړ. نوموړی د حکومت هغه اقدام چې وروسته بیرته واخیست هم وغنده، چې په ترڅ کې سکولونو ته لتونکو نجونو د حجاب کولو غوښتنه شوې وه. د ښځو حالت په اړه د حکومتي کمیشن مشر رفعت سردار بیا وایي حکومت د ښځو ژوند ښه کولو لپاره پالیسي لري، خو ادارې په دغه برخه کې مرسته نه کوي. پر دې موضوع بیا هم د اسرا عالم مومند رپورټ.
په خبر پختونخوا کې د وزیر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف په دغه صوبه کې د سکولونو خزینه زده کوونکو لپاره د صادرې اخستو شرط بیرته اخیستی دی. خو دا چې حکومت د صادرې اغوستلو شرط ولې لګولی وو، پر دې اړه په خبر پختونخوا کې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه کوونکي جلا جلا نظر لري. په پېښور کې مدني فعاله طاهره کلیم وایي د دې په آن دغه ګام د مذهبي فشار او د ووټرانو خوشحالولو لپاره پورته کړل شوی وو. نوموړي د سه شنبې په ورځ مشال ډو ته وویل
چې زموږ زیاتره آبادي چې دا هغه هم دغه ریلیجیس مایندډ دا، یا بیا زیات چې دی نو د ملا د لاؤډ سپیکر د وجې نه هغه خلک انفلوئنس کېږي. کله چې دوی ووټ اغوستو دپاره تقریرونه کوي په هغې کې هم دا وایي چې موږ به اسلامي نظام نافذ کوو. نو کله چې بیا دوی با اختیاره شي نو بیا خو هغه وعدې پوره کولو ته
د خبر پختونخوا عورت فاونډیشن سازمان مشره شبینه ایاز بیا وایي ښکاري نه چې د دې تر شا کوم سوچ وو. خو نوموړي وایي کېدی شي له دیني مدرسې یو فارغه چارواکي دغه نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې بیا یې د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د تعلیم سلاکار اهم ملاتړ وکړ. نوموړي د ستمبر په 18مه مشال ډو ته وویل
پکار خدا او چې دی ایڈوایزر دی او دی سرکار دی، دی بس ریسرچ کړي او هغه تنه نوټیفیکیشن کړي. مطلب دا خو زما خیال نه چې د دې شاته د سوچ شتادي وکړه.
شبینه یاز وایي د پاکستان تحریک انصاف په خبر پختونخوا کې دا دویم حکومت ته خو تر وسه یې د میرمنو پر ضد د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون منظور نه کړ. نوموړي وایي حکومت د میرمنو حقیقي ستونزې نه حلوي، خو په خزینه زده کوونکو د صادرې چولو په څیر کارونو ته چمتو دی. د خبر پختونخوا د ښځو حالت په اړه د کمیشن مشره رفعت سردار وایي د تعلیم څانګې چارواکو په دې لړ کې له دوی سره هیڅ مشوره نه وکړي. نوموړي دا هم مني چې تر ټولو غټه ستونزه د میرمنو پر ضد کورنۍ تشدد دی او دې لړ کې تر اوسه قانون سازي نه ده شوې. رفعت په سه شنبه مشال ډو ته وویل حکومت یې غواړي چې ښځې با اختیار کړي، خو د تعلیم په ګډون ځینې نورې څانګې ورسره لا هم په دې لړ کې بشپړ همکاري نه کوي.
ډیپارټمنټل لیول باندې هغه خبره چې دن روانه شي ځکه چې هلته ډیپارټمنټ دا نه پوش نه دي فار پرو وومن اکټیویټیز یا پرو وومن.
دا په داسې حال کې دا چې د ستمبر په 18مه د خبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د خزینه زده کړو لوړپوړو چارواکو ته په یوه لیګلي امر کې ویل شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکي جینکۍ دی د پردې لپاره صادرې اغوندي او له ناوړه چلنده د ژغورلو لپاره دی خپلې چنګلې او مړوندونه پټ ساتي. د صوبې د اعلی وزیر محمود خان د تعلیم سلاکار ضیا الله خان بنگش هم په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې دغه امر به په ټوله صوبه کې عمل کیږي، خو د حکومت پر دغه فیصله په مطبوعاتو، ځینو شخصي ټلویزیونونو او سوشل میډیا باندې تر سختو نیوکو وروسته صوبایي حکومت ناڅاپه خپل حکم بیرته واخیست.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
له خیبر پختونخوا سره د نوو شاملو شو قبایلي ضلعو د عدالتونو وکیلان وایي حکومت ودانۍ ورکړي، خو دوی لا هم په تمه دي چې با تربیه، عمله او نورې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. دوی په خبره کې حکومت یې ستونزې حل نه کړې نو د سیمې ولس به د انصاف په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم وکیلانو او ججانو ته اسانتیاوې برابر کړي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
خیبر پختونخوا کې ججانو او سرکاري وکیلانو ته د تربیت ورکولو ادارې یا جوډیشل اکیډمۍ پېښور کې د نهه په ورځ په دې اړه یو مهمه غونډه وکړه چې پکې د اکیډمۍ د چارواکو نه علاوه په قبایلي ضلعو کې کارکوونکو وکیلانو ججانو او د پولیس محکمې چارواکو ګډون وکړو. محمد بشیر چې د یاد اکیډمۍ ډایرکټر جنرل دی مشال لیډو ته وایي چې ججانو ته د سکیورټي دوسیدو د ناستې پاستې او نورې یو شمېر ستونزې دي.
هلته چیلنجز ډېر زیات دي. د خلکو ریکروټمنټ، د ججانو د اوسیدونکو مسایل، د ججانو د سکیورټي مسایل، د ججانو د پیراډیکل سټاف، د او ټریننګز ډېر ضروري ده چې حکومت د خپل فرایز پوره کړي. د سلسله کې
د اورګزی بار د وکیلانو د سازمان یو غړي ثناء الله وویل چې ججانو نه علاوه وکیلانو او عام اولس هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
غریب حال دي. یو معمولی 107 د پیګم سره ځون روشینو دیو کم از کم و درې ځون سره زمين ګړي راوالي نسه ګوډه راوالي نو 8-10000 روپیه یو صرف د دې انه جانې کرایا لګینو. زم خبردارې ججز تم تکلیف دي. اګه اوس وکیلانو د پر بار رومز نشتا، بینچز نشتا، ګورسی نشتا، یو چا ججانو د پرم نشتا دي.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون صوبای وزیر سلطان محمد خان سره د تماس نیول هڅه وکړي نو د هغوی د مصروفیت لوجې هغوی سره خبر اثر ونه شوي. د دغه ټولو ګلو او غوښتنو په اړه مو چې کله د جوډیشل اکیډمۍ مشر یا ډین ډاکټر محمد شکیل نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته ویل چې د دوی هڅه ده چې ټول قبایلي ضلع د ملک نورو برخو سره یو شان کړي.
جو 7 نئے ضلع ہیں
چې کومې نوی و ضلع دي نو هڅه مو ده چې د صوبې باقی ضلع سره په هر ډول یو شان کړو. موږ هلته عدالتونه قائم کړل او د لاندنا تربره ټولو ججانو کار پیل کړی دی. خو ولې ځینې کمزورې د نورو محکمو لکه پولیس، تفتیشي عمله وغیرہ دا شته دی. خو هڅه به کوو چې دا ټول سیمې په مخه بوزو. د پامول دا چې د روان کال د فروری میاشت په اخره کې پېښور های کورټ لخوا په نوې شامل شوي او اڼو ضلعو کې 28 ججان په ذکر شوي دي او دوی د لومبي مارچ نه هلته نه کار پیل کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی سر له ننه د متقاعد یا ریټایرډ سرکاري ملازمینو لپاره د پنشن اخیستو نوې نظام معرفي کوي. چارواکي وایي ریټایرډ کیدونکو ملازمین به اوس کولی شي د خپل پنشن 25% برخه پیسې په سمدستي توګه له بانک څخه ترلاسه کړي. حکومت هم همدارز ویلي چې ریټایرډ ملازمینو ته به د پنشن کاپۍ پر ځای سمارټ کارډ ورکوي. د خالد خان رپورټ.
دا پاکستان وفاقی حکومت سرکاری ملازمینو ته د ریټایرمنټ نه پس پینشن اخیستو لپاره یو نوی نظام معرفي کوي چې تر مخه به 25% برخه په سمدستي توګه او پاتې پیسې د کاغذي کاروای نه پس د بینک په ذریعه هر میاشت ملاویږي. دا پېښور آډیټ دفتر یو چارواکي ساجد خان په وینا د پاکستان د آډیټر جنرل دفتر تر مخه د پینشن ورکولو نوی نظام د شروع پورې پټول هیواد کی پیلی گی او سرکاری نوکران با اس ریٹائرمنٹ نہ پس دا خپل پینشن 25% دا برخه دا بینک نہ ملاوی گی.
کم امیاش کی دا گورنمنٹ سرونٹ ریٹائر شی نو نیکسٹ منت نہ بعد آو 65% پینشن منگ ریلیز کو او مکمل پینشن دے نو آغا ریلیز کی دو پارا بے چی کم ریکوائر ڈاکومنٹس دی آغا با منگا تیو گرد آغا با منگا پروسس کو.
ساجد خان زیادہ تکلا چی دا نوی نظام لاندی ریٹائر سرکاری ملازمینو تب یو سمارٹ کارڈ ورکولی شی او هغه با اوس ډاکخانه پځه پا بینک کې خپل اکاونټ پرانځي او مهل تا باورتا پینشن ملاویږي.
په یکم چې څنګه تنخواوی دا شان باندې د اکاونټ د پینشن زی منتلی او دی با ثرو اے ٹی ایم یا ثرو چیک د ورځې د اتوار پر ورځ د هالیډیز باندې د شپې هغه خپل پینشن په اسانه سره بغیر څه د رکاوټ هغه واستي.
دا شان د سرکاري ادارې یو ریټایر ملازم امداد علی مشال ریډیو ته وویل چې ریټایر ملازمین زیات تر بوډاګان او زنانوي او په کار دا چې حکومت دوی ته پینشن اخستو کې نورې اسانتیاګانې هم ورکړي.
ډیر ښه خبره ده دا بینک تھرو کے با پینشن آلی او کرے دا ریٹائر شینا غینا مخ کے دے با کلیرنس کے گی او مخ کے خوب ڈیر تکلیف ہو کلیرنس بنه کې
دا پیښور ایجی افس د معلوماتو تر مخه صرف خیبر پښتونخوا کې د وفاقي ادارو سره تړلې 15,000 ریټایر ملازمین دا میاشت پینشن اخلي چې زیات تر په کلیو خاورونو کې د ډاکخانه په ذریعہ خپل پیسې ترلاسه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د 24 ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبې رسمي پرانیسته کوي. پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د تورخم دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیست. نن به پېښور هایکورټ په بنو څانګې د محسن داوړ علي وزیر د خوشي کولو لپاره د ضمانت خواست اوریدنه کوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د منتخب استازو او د پښتون ژغورني غورځنګ د دې دوو مخکښ وکیلانو نن مشال لري تویل چې دوی به نن د مقدمې د اوریدنې لپاره بنو ته ځي. د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون ویلي د پښتون ژغورني غورځنګ پر ضد د روان کاروي پر مهال باید ریاست د قانون سرولۍ تر پښو لاندې نه کړي. کمیسیون پرون د حقیقت موندنې په خپل راپور کې ویلي چې د خړ کمر پیښ د پلټنو لپاره دی بې طرف عدالتي کمیسیون جوړ کړل سي چې دا ډول د دې پیښ په اړه د ځای خلکو اندېښنې لرې کړل سي. په خبرونو کې دوه نور ماشومان ګوزن یا پولیو وهلي دي. د پېښور د پولیو ایمرجنسي مرکز د معلوماتو مخه یو ماشوم په لکه مروت او بل په تورغر کې د پولیو ناروغي ښکار شوی دی. نن په کابل کې افغان امن نړیوال کانفرنس تر سره کیږي. د پاکستان د پښتون ملت پال غوندونو یو شمیر مشران هم په نننی امن کانفرنس کې ګډون کوي. د کانفرنس کې په افغانستان کې د جګړې د ریدو او د سولې راوستو پر لارو چارو بحث کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې د طالبانو هغه دوه بریدونه غندلي چې 40 کسان یې وژل او لسګونه نور یې ژوبل کړ. مایک پومپیو په بیان کې ویلي چې د دې بریدونو په کول سره طالبان د افغانستان د ولس او ادارو پر وړاندې خپل شرمناکه بې پروايي ښیي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې امریکایي پوځ د خپلو ائتلافیانو د ګټو خوندي کولو دفاع ته چمتو دي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله ورو.
دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مریم نواز د خپل ګوند مرستيال مشر اوهدین لری کولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند درخواست رد کړي او په خپل فیصله کې ویلي چې نو موړې په خپل اوهده خو پاتې کې دي شي خود نه اهلی سزا تر ختمېدو نه خود خپل ګوند مشر او نه قائم مقام مشر جوړې دي شي. بلخو تحریک انصاف ګوند وایي ډیر زر بعد الیکشن کمیشن دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي. رسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې دا فیصله چیلنج کولو یا د اپوزیشن پر ضد بیان نو نور کولو په ځای دی خپل توجه اولس ترافی خو مشکلاتو حل طرف ته راوړوي ځکه چې اولس د ګرانۍ او بیروزګاری له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین پروژې ترمیمي لوزنامه لاسلیک کړه کوم چې یو مهم پرمختګ دی. ورسپانه لیکي د نړۍ زیاتره ملکونو په ترجیحاتو کې د توانایي حصول وی او د لړکې مختلف ملکونو له یو بل سره لوزنامه لاسلیک کوي. پاکستان هم د خپل زیاتیدونکو آبادی ضرورت پوره کولو لپاره د ایران سره پړومبي ځل په 1995 کې ګیس پایپ لاین پروژې معاهده وکړه د کوم اورستو چې ایران خو په خپل سیمه کې تعمیراتي کار پوره کړو خو پاکستان تر اوسه کار سر ته ونه رسولو او لوزنامې تر مخه ځنډ په صورت کې پاکستان تبا جرمانه ورکول وی خو ایران داسې اونې کړل او ترمیمي معاهده یې لاسلیک کړه. ورسپانه لیکي د یو ښه گاونډي په هیڅ پاکستان له په فوري توګه په دې ګیس پایپ لاین کار شروع کول په کار دي ځکه چې ملک دا وخت توانایي بحران سره مخ دی او دا پروژه سر ته رسولو سره نه صرف په دې بحران تر ډیره حده قابو مونده کې دیشی بلکې ایران سره به اړیکې نور هم خیشی. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي ترمیمي معاهده وروسته دوه ملکونه به په ګډه سره د دې پروژې سر ته رسولو لپاره قابل عمل حل را وباسي. ورسپانه لیکي پاکستان چې کله په دې پروژه کار شروع کړو نو ایران د امریکا او نړیوالو بندیزونو په ذات کې راغله او دا پروژه نیمګړې پاتې شو. ورسپانه لیکي دا تفصیل نه دی ورکړی شوی چې پاکستان به په فوري توګه په دې پروژې کار شروع کوي او کنه په ایران د امریکا له خوا لګیدلې بندیزونو ختمېدو انتظار بکوي. پاکستان له پکار دي چې خپل ضرورت په نظر کې ساتلو سره دی امریکا سره خبرې وکړي او زر تر زره دی په دې پروژه کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلی د واشنگتن او تهران ترمنس پروان کل کیچ کې د ځینو خلیجی هیوادونو د رول پاړه لیکن خبره کړې. بلخوا نیوز ویک مجلی د افغانستان په جګړه کې د یو بل امریکایي سرتیری د وژنې موضوع راخستې ده. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید باب راوړو.
نیشنل انٹرسٹ مجلے لکھی چې خلیجی هیوادونو په خاص توګه سعودي عرب او متحده عربی امارات سره د امریکا ستراتیژیکی اړیکی زکه زیاتی شوی چې ولسمشر ټرمپ پر خاص توجه مرکوز کړي. سره لدی چې د خبریال جمال خاشوکجی په وجنه ولس او د امریکا کانګرس سخت غبرګون خودلې، خو د ټرمپ انتظامیه د غدواړو اتحادی خلیجی هیوادونو ترشا کلکه ولاړه ده. د مجلی په خبره د دې پر دې عمل کې کسو هم د هرمز د تنګی د خاصیت او د هغې له وجې ممکنه زیانونو باوجود دغه خلیجی هیوادونه هم د ایران په اړه د واشنگتن سره یو خوله شوي. د مجلی په خبره او بلخوا د هند او امریکا تعلقات هم د عادي حالت نه ستراتیژیک همکارۍ ته لوړ او پیاوړي شوي دي. لکه د وزیرانو په کچا دوه په دوه رابطه او هند ته د ستراتیژیک تجارتي ملګري درجه ورکول هغه څه دي چې نوې دلی د واشنگتن لخوا په بیساري همکارۍ د ملګرو ملتونو د ترهګرو په فهرست کې د وسلوالې ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر نوم اچولو کې کامیاب شو. د دې نه علاوه د هند او امریکا ترمنځ د یو سل دوه څلوېښت اربه ډالرو تجارتي حجم هم د دې پیاوړو تعلقاتو بل مثال دی. د دې نه پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي او دفاعي برخه کې داسې وړې وړې ستونزې دي چې د مذاکراتو له لارې به یې حل راوځي. مجله لیکي چې دا مهال 3.3 میلیونه هندي وګړي په متحده عربي اماراتو کې روزګار کوي. د دې له وجې هند دا مهال د متحده عربي اماراتو تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او تیر کال د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو د ګډو مشکونو له وجې اوس دا اړیکې په ستراتیژیکي ملګرتیا بدلې شوې دي. او په یو بیساري ګام سره د ابوظبي شاهزاده محمد بن زید النهیان په ابوظبي کې د روایتي هندو مندر جوړولو لپاره د ځمکې لویه رقبه هم ورکړې. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې د ګل پورز د امریکا یو بل سرتیری په افغانستان کې ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو ویلي ول چې په کیمپ ډیوډ کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د مذاکراتو د منسوخ کولو له وجې به اوس نور امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل کیږي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي ول چې که څه هم افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې مکملې ختمې شوې، خو بیا هم هغه غواړي د افغانستان نه امریکایي سرتیری وباسي. هغه ویلي ول مونږ غواړو د افغانستان نه ووځو، خو مونږ به د وتو لپاره مناسبې موقع ته ګورو. خو د مجلې په خبره افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتو په اړه د کانګرس غړي او پوځي مشران اندېښمن دي چې ګوندې د ځواکونو د وتو له وجې به افغانستان بیا د 11 سپتمبر نه مخکې حالت ته ولاړ شي او په غربي هیوادونو به هغه ډول بریدونو ته زمینه برابره کړي. په تېرو څو کلونو کې دا اندېښنې پس له هغې نورې هم زیاتې شوې چې په افغانستان کې داعش ډلې خپې مضبوطې کړې او بلخوا القاعده وسلواله ډله اوس هم یو خطر دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عرب ته روان شوی چې د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په تړاو له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هیواد یې په دې بریدونو کې د ایران د لاس لرلو په اړه ټول شواهد څېړي. ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د ډرون الوتکو په وسیله شویو د بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. اجمل اند معلومات راکوي.
د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو برید د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ریاس ته راخکله. مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته روان شو او ټاکل شوی چې هلته به د سعودي چارواکو سره د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې وکړي. بلخوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې یوه وینا کې وویل پامپیو به د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې په ورځ د شوي بریدونو په وړاندې د امریکا پر غبرګون د دې هیواد له چارواکو سره بحثونه وکړي. مایک پینس همدارنګه زیاته کړه امریکا دا مهال هغه شواهد څېړي چې په دې پیښه کې د ایران لاس لرل ثابتوي. مایک پینس وایي موږ ټول شواهد څېړو، له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي. تر دې مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی، خو ایران دا تور رد کړ او هغه یې بې بنسټه وباله. په یمن کې حوثي اقیان چې ایران ملاتړ کوي او له سعودي عربستان سره جنګیږي ادعا کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو په وسیله دا بریدونه دوی کړي. د تیلو هغه تاسیسات چې بریدونه پرې شوي د سعودي د تیلو د تولید نمایي برخه جوړوي. دغلته د شنبې په ورځ له دې برید وروسته په نړۍ کې د تیلو تولیدات په سلو کې پینځه خصمن شوې دي. په سعودي کې د تیلو دولتي شرکت ویل دې برید وروسته د دې هیواد د تیلو تولید په ورځني ډول څه کم شپږ میلیونه بیرل راکم شوی. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي په ایران کې هغه سیمه پیژندل شوې چې پر سعودي عربستان ترې دا بریدونه ترسره شوي. د چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي د سی بي ایس تلویزیوني شبکې ته ویلي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په دې عملیاتو کې له شل توغندیو او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی. بلخوا سعودي عربستان وایي د دې هیواد د تیلو تولید به په راتلونکو دوو یا درې اونیو کې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت یا یونامه د کار موده تر یو بل کال پورې غځولې. د امنیت شورا ټولو 1500 غړو هیوادونو په دې اړه د پریکړې لیک هغه مسوده تایید کړه چې تیر شپه د شورا ته وړاندې شو. د امنیت شورا غړو همدارنګه په کابل او پروان کې پرونی خونړۍ حملې په سخت وغندلې. بیا هم د اجمل اند رپورټ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس موقتي او 15 دایمي غړو په داسې ورځ په افغانستان کې د انعامه د ماموریت دوام د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې دا ماموریت پای ته رسیده. د امنیت د شورا لخوا د سې شنبې په ورځ په دې اړه د پریکړې لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د 2000 کال د سپټمبر تر 18 نیټې تمدید شو. چین چې تر دې مخکې په دې اړه د امنیت د شورا له پریکړې لیک سره مخالفت کړی و، د جرمني او اندونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرونې دې پریکړې لیک ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل د دې هیواد د یوې لارې یو کمربند د یو ټریلیون ډالرو ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې یاد شي. د امریکا متحده ایالاتونه له دې وړاندې سره موافق نه و چې له کبله یې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبې څخه سې شنبې ته وسنډېدل. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ چون د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د پریکړه لیک مسودې ته د مثبتې رایې په ورکولو د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ. دا وایي باید په پام کې ولرو چې د افغانستان اقتصاد ډیر مهم دی څو په پایله کې په دې هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. هیڅ هیواد حق نه لري چې د یو بهتره ژوند لرلو په لار کې د افغانانو خنډ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشري دا مهال د روسیې په غاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیاده د شورا له ټولو غړو مننه وکړه چې په افغانستان کې د انعام د ماموریت د دوام پریکړه لیک تایید کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د خپل هیواد د ملاتړ یادونه وکړه. دا وایي موږ د افغانستان خلکو په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. موږ به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د امنیت د شورا له غړو او د افغانستان له خلکو او حکومت سره کار وکړو څو په افغانستان کې د سولې، امنیت او بشري حقوقو په برخو کې پرمختګونه ولرو. د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو استازو د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې د کابل او پروان په ولایتونو کې ورستي خونړي بریدونه چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل هم وغندل. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز په خپل هیواد کې د انعام د ماموریت د تمدید مننه وکړه او د امنیت شورا له غړو یو غوښتل چې په طالبانو فشار زیات کړي. عادل راز وایي یو وار بیا له دې شورا څخه غواړو څو له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو وژنه بنده کړي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو چې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو حساس پړاو کې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت دوام تمدیدوي. په داسې یو پړاو کې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ماتې شوې او افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې دی. په عین حال کې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو بریدونو او پر دې ډلې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو هم زور اخیستی چې له کبله یې جګړه توده شوې او خلک یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو د دې شورا په پرونی غونډه کې د سرګندونو پر مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې د سولې د داسې هڅو هر اړخیز ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه میاشت ولسمشریز انتخابات کیږي، ګیلپ په خپل تازه سروې کې ویلي په افغانستان کې د بیکرارۍ، ترګرۍ او خراب اقتصاد د کبله په لسو کې نه افغانان له کړاوونو ډک ژوند کوي او 50% افغانان بیا د خپل راتلونکي په اړه نهیلي دي. د ګیلپ د دې رپورټ مهم ټکی له شاهین بنیری اورو.
ګیلپ په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کلونو جګړې او تشدد د خلکو په ژوند ډېر خراب اغېز پرېښی دی. د ښه ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له کبله ډېر افغانان د بې یقینۍ سره مخ دي او د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي دي. ګیلپ په 2013 کال کې د خپل سروې لپاره د افغانانو نه پوښتنې کړې دي چې پکې په دریو کې دوه برخې هغه وو چې عمرونه یې 15 کاله او یا له دغې کم وو. د سروې تر مخه 85% افغانان کړیږي او د نړۍ په کچه د خلکو د ناهیلي کېدو تر ټولو لویه شره ده. اکثریت افغانانو نه چې کله د خپلې تیرې ورځې په اړه پوښتنه شوې ده نو هغوی منفي تاثرات څرګند کړي دي. په دریو کې یوازې یو افغان ویلي چې تیرې ورځې خندلې دي. دا د آبادۍ 48% جوړیږي. د دې برعکس 52% افغانانو ویلي چې هغوی تیرې ورځ اندېښمن وو. د ګیلپ د سروې تر مخه افغانانو ته د خپل اقتصادي ژوند ښه کولو لکه سړکونو، هسپتالونو او سکولونو جوړولو لپاره ډېرې لږې موقع په لاس ورغلي دي. د افغانستان په کلیوالو سیمو کې جنگ جګړو په زرګونو افغانان بې کوره کړي او د کابل غوندې ښاري سیمو ته پکړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې لوړاندې غربت او بیروزګاری عامه ده. ګیلپ لیکلي چې روانه میاشت په دغه هیواد کې ولسمشریز انتخابات ترسره کیږي خو د طالبانو لخوا په عادي وګړو د مخ په زیاتېدونکو بریدونو او د بې باورۍ فضا د افغانانو سره د هغوی د ژوند په ښه کولو کې د حکومت د صلاحیت لپاره ښه نه برېښي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیشن چارواکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې لپاره په ټاکنو کې چې کومې تخنیکی ستونزې موجود وي هغه به د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې نه وي. دوی ډاډ ښکاره کوي چې ولسمشریز انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي. د باز محمد عابد رپورټ اورو.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر زبی ولا وګړي د سې شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به په ولسمشریزو ټاکنو کې له داسې تخنیکي وسایلو او میکانیزم نه کار واخلي چې هیڅ ډول تقلب او جالکاری به پکې ځای ونه لري.
یو ستونزه د رای ورکوونکو نوملړ کې ستونزه وه. دا ځل دغه ټول ووټر لیست بایومتریک په ماشین کې دی. په بایومتریک کې به پخوا لس وړه ګوتې اغوستل کېدلې، دا ځل تنه غټې ګوتې اغوستل کېږي. اول ځل انتخاباتو کې د ښځینهوو عکسونه جبري نه ول، مګر دا ځل یې عکس جبري دی. دا اپشنونه داسې عیار شوي دي په دې سیستم کې که یو د تکمیل نه که بل ته نشي تللی.
په ننګرهار کې د ولسمشری زو ټاکنو لپاره 395 مرکزونو کې 2540 محلونه د خزینه او نارینه رای ورکوونکو لپاره تثبیت شوي، خو یو شپېته مرکزونه چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې بند پاتې ول په ولسمشریزو ټاکنو کې به هم بند پاتې وي. زبی ولا وګړی وایي چې پخوا د بدمنیو له امله په یادو مرکزونو کې نوملیکنه نه وه شوې نو ځکه به بند پاتې شي.
هر هغه مرکز کې موږ انتخابات کوو چیرته چې ناظر، مشاهد، رای ورکوونکی، مواد، ډاډمن امنیت ولري، نو په دغه یو شپېته مرکزونو کې 2 کاله مخکې چې موږ دلته د نوملیکنې پروسه پر مخ بوره دلته نوملیکنه ونه شوه. اوس موږ پکې انتخابات په دې نه شو کولی چې هلته موږ رای ورکوونکی نه لرو د اصولو له مخې.
زبیولا وګړی وایي چې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دی په ولس غږ کوي چې د ټاکنو په ورځ هغو مرکزونو ته د رای ورکولو لپاره ورشي چې نوملیکنه یې پکې کړې وي.
موږ به ټول علما کرام، ټول امنیتي ارګانونه، ټول د قلم خاوندان، ټول رسنۍ یوازینی بحث همده وکړو چې تاسو راووځئ انتخاباتو ته. دا ډېر په امنیتي لحاظ ونه دی. اول کمربند ملي امنیت دی، دویم د ملي پولیسو دی، دریم د ملي اردو دی، په سر آر ایس شته دي، ښځینه تالشي کوونکي شته دي. دا ډېر بیخي سل په سله دی، هېڅ ستونزه په امنیتي ستونزه نه وي. له دې سره سره که خلک نه راووځي نو بیا به موږ ټول پکې ملامت یو. سیستم خراب زه ملامت، خو که خلک نه راووځي بیا نو هر مور پلار ملامت دی، هر افغان ملامت دی، هر معلم ملامت دی، هر ملا ملامت دی.
ټاکل شوي چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې د روان لمریز کال د میزان یا تلی په شپږمه نیټه ترسره شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې پر پاکستان غږ کړی چې په سکولونو کې ماشومانو ته د بدني سزاګانو خلاف ګامونه پورته کړي. د ادارې په لاهور کې د یو ولس کلن زده کوونکي مثال ورکړی دی چې په وروستیو کې د یو استاد د وهلو ټکولو له لاسه مړ شو. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې لیکي په لاهور کې یو ولس کلن لک هنین بلال سبق نو یاد کړي. د هنین د کلاس ملګری وای د سزا په توګه د غوی استاد هغه لويخته اونیولو او دیوال سره ورل سره وهلو. یو ورځ وروسته هنین په هسپتال کې ساور کړه. هیومن رائټس واچ لیکي د هنین ملګری وای چې دغه استاد اوس د هنین د وژنې په تور گرفتار دی چې مخکې هم د زده کوونکو د وهلو له وجې د سکول انتظامیه هغه وستو، خو هغه شپږ میاشتې پس بیا د استاد په توګه واخیستل شو. د هنین پلار وای د سکول انتظامیه هم هغه د فیس له وجې دوی په ذهني توګه ځورول. د نوموړي په خبره فیس یې هم په هغه ورځ داخل شوی په کومه ورځ چې هنین مړ شو. هیومن رائټس واچ لیکي د هنین مثال د پاکستان په سکولونو کې ماشومانو ته د بدني سزاګانو مسله په ډاګه کوي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې اداره سپارک وایي چې په سکولونو کې د سزاګانو له امله په پاکستان کې هر کال 15,000 ماشومان سکولونه پرېږدي. د بشري حقونو د سار نړیوال ادارې لیکي د پاکستان حکومت او د سکولونو چارواکي باید د هغو استادانو خلاف قانوني کاروایي وکړي چې پر ماشومانو تشدد کوي. تیر کال د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر د هیواد په سکولونو کې ماشومانو ته په سزاګانو د بندیز یو بل وړاندې کړو. هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې د تعلیم بیړنۍ صورتحال دی. شاوخوا 22.5 میلیون ماشومان د سکولونو بهر دي چې زیاتره جینکې دي. د دې یو مهمه وجه په سکولونو کې بدني سزاګانې دي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان ډان رسپانی په ولیکنه کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د هغه هیواد حکومت کارکردګۍ ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي نوموړي له انتخاباتو وړاندې له خپلو پلویانو سره ډېرې وعدې کړې وې، خو د یو کال حکومت کولو وروسته داسې ښکاري چې دوی به خپلې دغه وعدې پوره نه کړی شي. د لیکنې مهم ټکی له منور شاه ورو.
ډان ورځپاڼې د خبریال او لیکوال سیرل المیډا لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د عمران خان او د هغه د ګوند تحریک انصاف زیاتره پلویان ځوانان دي او ډېر کم پکې سیاسي پوهه لري. دغه وجه ده چې د انتخاباتو وړاندې ورته عمران خان هر څه ویلي دوی پرې باور کړی دی. د لیکوال په وینا عمران خان خپلو پلویانو ته تل ویلي چې د واک ترلاسه کړي نو د پاکستان مسلې به په ډیر کم وخت کې حل کړي. نورو سیاستوالانو د حکومت کولو تجربه درلوده نو ځکه یې د هیواد مسلې حل کول دومره اسان نه بلل، خو په پاکستان کې مقتدرو قوتونو دا غوښتل چې د پخوانیو سیاستوالانو نظر خلاص کړي او داسې حکومت راولي چې هم د دوی د وس لاندې وي او هم ورته ولسی ملاتړ ترلاسه وي. سیرل المیډا لیکي چې د پاکستان اسټابلیشمنت لپاره عمران خان یو ښه انتخاب وو او د عمران خان لپاره هم دا ښه موقع وه چې د یو مشهور لوبغاړي ترڅنګ د وزیر اعظم په نوم هم یاد شي. خو ستونزه دا ده چې د پاکستان موجوده مسلې دومره پیچلې دي چې نه یې عمران خان حل کولی شي او نه یې اسټابلیشمنت. د لیکوال په وینا عمران خان به هم پوه شوی وي چې د پیسو نړیوال فنډ یا آی ایم ایف په وینا به خپل وزیران ټاکي او د ده د اختیار نه به هم بهر وي. د عمران خان او تحریک انصاف پلویان که په بازار کې سودا اخلي او که نوکریانې ګوري نو خبر شوی به وي چې د هیواد مسلې حل کول دومره اسان نه دي. البته کوم قوتونو چې عمران خان په حکومت کې راوسته هغوی به اوس هم دا فکر کوي چې د حکومت لپاره یوازې مشهور او ولسی ملاتړ لرونکی نه، بلکې د حکومت کولو اهل کس هم پکار دی او کېدای شي چې دغه کار د یو مسلکي کس یا ټیکنوکریټ نه واخیستل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د کوارت د مسلم آباد سیمې خلک د څخلو د اوبو د کمښت له امله شکایت کوي. په دې سیمه کې تر 150 زیات خلک آباد دي، خو له دوی څخه ځینې وایي سیاسي حکومتونو د دوی د ستونزې حل ته هیڅ پام نه دی کړی. د خیبر پختونخوا په سیمه کې د مسلم آباد د خلکو یو استازی وایي د تیر حکومت د ناسمو منصوبو په سیمه کې د اوبو ستونزه جوړه کړې چې د حکومت به د حلولو هڅه وکړي. پر دې موضوع د ممتاز بنگش رپورټ او ورپسې د استاد اول میر یو سندره.
په کوارت کې د مسلم آباد سیمې خلک څخلو د اوبو کمښت سره مخامخ دي چې له وجې د ځایي خلکو ستونزې زیاتې شوې. د اندس هایوې په غاړه پرتې د جرمی یونین کونسل ذکر شوې سیمې آبادي د 150 نه سیوا ښودل کېږي، ولې د ځایي خلکو وینا تر مخه لا تر اوسه د ستونزې هوارولو لپاره په سیاسي توګه زړه خلاصه ګامونه نه دي پورته کړي شوي. کلي د یو جومات پیش امام مولانا محمد کریم بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په کلي کې د څخلو اوبو لپاره درې منصوبې مکمل کړی شوي، خو د دې منصوبو نه خلکو ته اوبه نه رسي.
شوی دی په درو ټویلو کې مکلی ته اوبه نه دي پوره شوی، او مکلی کې دومره سخت اوبو تکلیف ته اوال نوال په مسجد باندې راشه ته په جمعتونو کې دومره اوبه نه وي چې مو په بدسونه وکو او مو منځونه وکو قرآن پاک تلاوات وکو.
د کلی د ځوانانو تنظیم یا مسلم آباد یوت موومنت مشر او مدني فعال زید بنگش وویل چې د کمی اسمبلی غړی شهریار اپریده او د صوبایي اسمبلی غړی خانزاده شهادت خان د دې ستونزې نه خبر دي، خو دوی لا تر اوسه د ذکر شوي کلی خلکو یو بنیادي ستونزه هوارولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي.
په کار چې دمو آواز مختور دي شهریار دم پته ولګي چېر د علاقې ولا خلک په تکلیف کې تنه خپا دي، ځکه سیاست مطلب خدمت ته کته خدمت کول غوړ نو خپل حلقې ته راشه ټي وي نه رکوس شه او لر میدان درته میدان باندې کار وګور راشه. دغه شکه شهادت شه میجر شهادت دا هغه اوس پرې مونږ د کتلې مو په کلی باندې دیږي په 120 سپیډ کې دیږي، صرف مو کله روډ د پر استعمال شي روډ باندې دیږي نور نیمه علاقې کې دږي لګون دی بریک هم نه کړی چې لګو دل دکیری.
په اله چې مو کله د صوبایي حلقې یو اتیانه کلی شوی غړی خانزاده شهادت خان سره خبرې وکړې، نو دوی وویل چې ذکر شوی ستونزه د پخوانو ټکلی شوی غړو د ناکسه منصوبه بندۍ نتیجه ده، ولې خلکو ته د څخلو اوبه رسولو لپاره به ضروري ګامونه پورته کړي.
په کې کاس نه زه جوړ شوی نو ما دا په پرایټي کې زګټو حل کې کې اوبو مسله ده، او یو مسلم آباد کې دنه مخ کې کم مغادي ایم پی ګان تیر شوی دي. مسله زه به نوم نه اخلم، خو هغه دور کې کم کارونه شوی دي، خاص کر کې واټر سپلای سکیم کې، خو هغه کم نیمګړی کارونه کړی دا سه مته یو مثال نشتا. منصوبه خو هغه وی چې تا ته مته سمر ملاو شي، زه تا ته واټر سپلای سکیم کوم، خو هغه واټر سپلای سکیم څه وی چې زار تا ټانکی جوړا کوم کویا جوړ کوم پېپونه نه وی اخو منصوبه خو نشه کنه.
د یادونې د چي صوبایي حلقه پی کې یو اتیا د تیل او ګیس تولیدي حلقه ده، خو د مسلم آباد په شمول ګڼ شمیر کلی داسې شته چې د تیرو سو کالو راهیسې د څخلو د اوبو کمښت سره مخامخ دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوات.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
منگے بر اڑے دے زڑمے دل بر اڑے دے، مست منگے بر اڑے دے زڑمے دل بر اڑے دے، عالم لار نسی یار پہو نر اڑے دے، عالم لار نسی یار پہو نر اڑے دے، مست منگے بر زما پٹول میں فل سلام دے، مستی منگے بروڑے دے، زما پٹول میں فل سلام دے، مستی منگے بروڑے دے، دامن قلم بچی اشنا دٹولو یما زڑے پا اونر اڑے دے، مستی منگے بروڑے دے زڑ میں دل بروڑے دے، مستی منگے بروڑے دے زڑ میں دل بروڑے دے، علم لار نسی یار کو نر اڑے دے، علم لار نسی یار کو نر اڑے دے، مستی منگے بر منگے ٹول پڈن گو پکڑو مستی منگے بر اڑے دے منگے ٹول پڈن گو پکڑو مستی منگے بر اڑے دے دیارانے منگے پل پڈ کوینا سری پودر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے الم لار نسی یار پہو نروڑے دے الم لار نسی یار پہو نروڑے دے مستی منگے بر اڑے دے